سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې. تاسې ازادې رادیو اوري مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په راپور کې ویل دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو کارکونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 10 پورې مدران غړي غیرغلی دي چې خبر اعلان او پسنګړ ډول درسنې خزینه کارکونکي لزاتو بندیزونه او تویزی چلن سره مخامخ دي چې مسلکی کار پر محل د دوی ورتیابي اخیسمنیم. دینامو د ملګر ملتونو د بشری حقوقو دفتر په راپور کې په دې ترڅ کې د خبر اعلان پر وړاندې د بشری حقوقو د سرغړاونو د 2014 قضیه مستند شي چې د خپل سرونیونو او د توقیفونو 2015 شکنجه او ناوړه چلن یو سل دي شاو د غوښنو ویرونو پینځه بیا موارد پکې شامل دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او انجونو سره روان تشدد د تنظیم شوی او سیستماتیک کېدی. په یوه راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان انجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دوی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري، نو د هغو نارینه او خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر انجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي چې دا کار د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. راپورونه وایي چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي دي چې د نړیوال موسو په مرسته یې فعالیت کوه. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د امر په اساس تړل شوي دي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شمېر نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلوي. په دې اړه د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې هم په کندهار کې سیمه ییز ښوونځي چې نړیوال موسسو تمویلول بند کړي دي. داسمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې ظفي سرتیري ځای په ځای کړي دي، بلکې تېره شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس ووژل شو، نن سهار وختي پاوس ته پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. تېره شپه له معترضانو سره په نښتو کې لسګونو پولیس ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. پرون په داسې حال کې چې اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې او سړکونه بند و، امنیتي ځواکونو پر زرګونو معترضانو چې د خیبر پختونخوا له لورې د پلازمینې پر لور روانو ربړي ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د تېرې شنبې له مخه هم رئیس پولیسو اسلام آباد کلبند کړی او مظاهره چیانو ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. روسي خبرنده چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان معامله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرائیل پاوز رادیو ته د اسرائیل پوځي رادیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نهایي شي. ښاغلي هیروزوک زیاته کړه چې هر راز موافقه باید د لبنان د حکومت لخوا هم تایید شي، خو د ټینګار وکړ چې توافق ډیر نږدې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر وړاندې وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
او افغانستان کې هم د پولیو ویروس سمره د اندېښنې وړ ده.
پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر پیوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلی. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 386 مورد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلي دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو ناوړه چلند خپل سره توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس له موارد سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30مې نیټې پورې له 3400 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 30 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغوی د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ګډ د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19مه رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې یو لس ماده درلودي راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارخود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغوی تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې په کې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهو د کار ځای د بیلولو یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دینی خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کړې چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بنور کړي او نوي مارد او بخې او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28مه په رسمي جریده کې خبر شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنی کړي دي د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وزه شوی. د خزوغاک له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته خزو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په اولسمه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی چې دا یقین ترلاسه کړي څو د رسنیو خبرونې د چارواکو له غوښتنو سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د رسنیو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د لدې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
سمو ګام کار خغلې تکل سبو چې خپل راپور تاسو ته وړاندې کړ. مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې لخصو وینجنو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپلې وب تازه راپور کې کړی او د طالبان پاکمنۍ کې د افغان وینجنو خزو کړو له هم د نړیوال پاملرنې ته د ارتیا وړ بللې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ منیټ په افغانستان کې د خزو وینجنو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. نو جزئیات په راپور کې ورو.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خزو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له خزو نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د خزو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینهو ته سزا ورکول کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د خزو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر خوځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسو وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هممهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15 پیل شوی او د ډسمبر 13 به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکی او اخلاقي څارونکی قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړې کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسېدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او د غرازی په دې موده کې 40,000 میرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړې. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړوونکو ته له خبرداري نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی او انده چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې ډیره افغان خبرلان د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لغوه کړي. دوی په ویلمې کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ زپلو او د خبرلانو ستونزو په اشاره سره ویلي دي چې د دې تړون باطلېدل د ولسواک حکومت د جوړېدو لپاره لار هوارولی شي. نور جزئیات پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوي هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابره کړي، کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي. دغو جلاوطنو خبریالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د یو ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته ژمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي، او په دې هیواد کې د خبریالانو د تاوتریخوالي، شکنجې او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
به صاحب میرم او گزارش را
کله چې موږ د راپور لپاره ساحه ته ځو زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. تاسو نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي، د نندارتونونو جوړوونکي خزینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پاییز په کابل کې د یوې تلویزیونی شبکې خبریال و، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د 2021 کال د اګست له 15 نیټې وروسته خبریالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتیدونکي فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته خبریالان چې د کورنۍ نفقه ګټله بیکاره شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي و چې د دوه تړون د لاسلیک کېدو څو میاشتې وروسته د ده د ادارې لخوا فسخه شوی، ځکه د ده په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړی. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د دوه تړون نه دی مراد کړی. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي څو افغانان خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښځینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي و چې له طالبانو سره د امریکا د دوهې د سولې هوکړه لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې سکل هم د پولیو وایروس فعال دی چې له امله یوازې تر اوسه 3 ماشومان فلج شوي دي. تازه د رادیو خبره رولا انوري د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې سو چې په کوچنیوالي کې د ګزارن وهلو او تر اوسه له ستونزو څخه ډک ژوند تیروي.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادیږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه وایرس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد دپاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایا د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو او تیاری رانه پرواز وکړ. بیا ډاکټرانو راته وویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسې باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسې وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسونو کې قالبونه وو، بیا مې د دوو لاسو د یوې پښې قالبونه لرې کړ او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوئ، راغټ شوئ، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه و؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په واقعیت باید ویم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویلې په تا موږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم را باندې کېده، خو په هر صورت دې شیانو همداسې ادامه پیدا کړه. ممکن زما کورنۍ د دې مصاحبې په اورېدو سره ډېره زیاته خفه او غمجنه شي.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډېر بد و، بد چلنې را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړه؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامی ولسوالۍ د مرادلی صاحب دلیشي نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماستري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هوکې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېر یو غلطو الفاظو او القابو کار ول چې ګډه ګډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګډ شاراوړې پیټې ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دیني ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زمامدارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالداري او بوډاګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم، زلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم، د بدیلي معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنګ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړي دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینئ، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړۍ ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیو نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی، مېرمن دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده، او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومي او معلولې افغانې سره چې شبیبي کاموي نومېږي او په 1996 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې دي او لاسونه یې ټول تیکه تیکه دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی، زه څلور بچیان لرم، دوه لوڼې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ولس د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله کوو، زما کورنۍ مجادله کوي، او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالی درویش کسان پری اخته شوی، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه صد چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ک واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي.
زه په نړیوال ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنۍ او روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو لپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر لپاره د سالمې روغتیا محرومیږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
تصدی رادیو خبریال رولا انوری و د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کمی سره مرکه کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د هلمند ولایت شمیر ولسوالیو د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري، چې له امله یې د ژوند حالت ډېر ستونزمن شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي، او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي، د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي، او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت لایټ نه دغه نه رسیږي. خدمات کې نه جوړ خالي د دکټه ډوډۍ پردا ته یو کړل تاګر وساده خبر دي چولاړي بيتوسو خراره شروع کی دا غړې چې پر چا مټر د سپارته نه د لشکرګاه ته وړي پرلای
مسکلا د خلکو لارې چې ډېری خراب دي. کچری مریض چې مریض تر حدا پورې در ولایت یا در کوم ځای کې چې د ډاکټرانو تر هغه سيږي، او حاصلات چې د حاصلات سره مخ راکم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې د شینې جوړې چې کوم ځوان تر وی ډېر لګښت لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چرته سي
د همدی ولسوالی اوسیدونکي همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلې کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو. یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو، چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کیږي، نورې چارې چې هغه د همواکاري دي، که د یو سړک جګلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي، چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کیږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز او د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوې دي. په ټولیز توګه د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره د جدي اقدامات وکړي.
د 15 دقیقې پس